د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجسو په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا افغانستان او پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې وړاندې کوو او همداسې به تاسو د خبرونې په دوه نیمه کې د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم واورئ. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ګلایازي وړاندې کوي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د پارلماني مشرانو غونډه روانه ده. د هند او پاکستان بهرنیو چارو سیکرټرانو ترمنځ نن کېدونکې خبرې ځنډول شوې دي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وای د ریاض او تهران په کړکیچ کې له سعودي عرب سره ولاړ دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نن د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره غونډه کوي او دا غونډه لا تر اوسه پورې روانه ده. دا خبره نن د اقتصادي لار په اړه د پارلماني کمیټه یو غړي حاجی شاجیګول افریدی مشال لړی توکړه. د ویل وزیر اعظم به د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو اندېښنو ته جواب وای او ورته به د اقتصادي لار برخو په اړه معلومات ورکوي. د پاکستان شاوخوا ټول لوی ګوندونه پر وفاقي حکومت د اقتصادي لار له خیبر پختونخوا او بلوچستان پنجاب ته د اړولو تور پوري کوي چې حکومت یې ردوي. په خبر کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د کاشغر غوادر اقتصادي لار په اړه دي ژمنې پوره کړي. د جمعیت طلبه اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو ګډي ټولنې غړو او مشرانو تیره ورځ په پیښور کې د غونډې پر مهال مشال اړیتو ویل که وفاقي حکومت دا لار له خیبر پختونخوا او بلوچستانه تیره نه کړي نو دوی به سخت مخالفت وکړي. دا سازمانونو ځینې زده کوونکو تور پورې کړه چې دا پروژه اوس د چین پاکستان اقتصادي لار پر ځای د چین پنجاب اقتصادي لار ته بدل کړل شوې ده. خو د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې لار یې پنجاب ته نه ده اړولې بلکې لومړی به د لار غربي برخه جوړوي. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وي ځنډول شوې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایان وکاس اسوروپ تیره ورځ د اعلان تر هغه وروسته وکړو چې د جنوري په دویمه نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخت دریځې ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي فوجي اډې مرګونې برید وکړ. اسلام آباد د چهارشنبې په ورځ د نوې ډیلي خوشحالولو او آرامولو هڅو په لټ کې د جشن محمد ډلې ځینو وسلوالو د نیولو اعلان وکړ. خو د هند د بهرنیو چارو وزارت وکاس سوروپ تیره ورځ خبر اعلان ته ویل د خبرو نوې نیټه به زر اعلان کړي خو البته مشخصه نیټه ونه خوده. پر پټانکوټ اډې د وسلوالو په برید کې وه هندي سرتیري وژل شوي ول او دا ویره وه چې دا حمله به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې وځنډوي. سوروپ ویل د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو سیکرټرانو تیره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او ژر به سره وویني. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغې په خبرو کې محتاط د احتیاط نه ډکه څرګندونه کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلی اشرف غنی پرون تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له دریو پلاوو سره جلا جلا وکتل او ورته ویل چې د حکومت روانه اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړ چې هغوی ومنل. بیان وای اشرف غنی د افغانستان سولې په اړه سیمه ایز تحریک ته په محتاطانه ډول هیله مند دی خو زیاتوي چې هیواد باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په کتو هر ډول حالت ته تیار اوسي. ټاکل شوی چې د دوشنبه یا ګل په ورځ د افغانستان، پاکستان او چین امریکا استازی په کابل کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه دویمه غونډه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وای امریکا نن سلور جنگی ای نهشتم الوتکې افغان حکومت ته سپاري. دا خبره د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه.
چار تیارای ای 29 بال ثابت ماریبوی سالبتا تیارات جنگی
دیوای چلور ای نهوشت الوتکی چه هلیکاپٹر نه دی بلکې جنگی الوتکی دی دا د کابل هوایی ډګر ته انتقالی کی.
تیرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا کانګرس لوی پلاوی سره لیدو پر مهال له هغوی د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د مرستو غوښتنه کړې وه. څو ورځې مخکې هند افغانستان ته سلور جنگی هلیکاپټرې هم ورکړې وې. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری ویلی له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري سعودي عرب سره ولاړ دی، خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. کیری تیره ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجوبیر سره تر لیدو وروسته ویل دوی د شام بحران هواری ته پر اړتیا موافق دي، خو سعودي عرب په خپلو چارو کې د پردو لاسوهنې له ستونزو سره مخامخ دي.
موږ موافق یو چې په سوریه کې د روان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي.
کیری ویل د منځنی ختیځ هیوادونه باید د یو بل په چارو کې مداخله ونه کړي. د سعودي عرب تورونه یادونه وکړه چې وای ایران د فارس خلیج په ګړدو کې د شیاګانو نارامی ته لمن وهي. وروستۍ خبر، اوکراینی ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي هیواد یې یوازې په دې شرط کرایمیا ته د برېښنا یا بجلی بیا بحالولو ته تیار دی چې له روسیې سره تړل شوې دا ټاپو وزمه سیمه بیا له اوکراین سره یو ځای شي. نوموړي تېره ورځ خپل کلنۍ خبري غونډې ته د وینا پر وخت ویل دوی هغې کرایمیا ته د بجلی بحالولو ته تیار دي چې اوکراینی سیمه ده. د ویل که کرایمیا برېښنا غواړي نو ورته ورکولی شي، که نه نو دوی به په کرایمیا کې د اوکراین خپلواکۍ تر بحالېدو انتظار باسي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه، او اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسۍ به اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ او بې یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ پیسې غستل کیږي، او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.45 روپۍ 55 پیسې، او په 1.55 روپۍ 25 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې، او په 1.48 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25.95 روپۍ، او په 29.25 روپۍ. د سعودي عرب ریال 25.40 روپۍ، او 25.45 روپۍ. او یو افغانۍ 1.85 روپۍ، او په 1.85 روپۍ. او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي، او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي، او د پېښور په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، بنو کې 3 او 19، او کوټه کې به کم نه کم -6 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې ګلایاز او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د مهال د کاشغر گوادر لار په اړه پارلماني مشرانو ته معلومات ورکوي. په پېښور کې د درو سیمو اوسیدونکو د ډي ایچ ای په نوم د ودانیو جوړولو پروژې لپاره د خپل مځکو له پریښودو انکار کړی دی.
شاهور گے جی ډیر دې سپرسنګ سره تیر دې خبر در در کوم په سپرسنګ کې سودا مکا او زنه خرڅو مکا.
د کبالي سیمو کالجونو استادان وایي حکومت ورسره توپیری او ناروا چلند کوي.
گرمی چھٹی نو تنخواہ دا اغم زمنگ نشدہ ہو یو دیڑی چولے تعلیم اب تخل کو پورے دا خندہ چولا.
او د افغانستان د ننګرهار چارواکو د مزکو نیوکو نیونکو پر ضد اقدامات پیل کړی دي.
25 هکتار ځمکه چې غاصبینو مخکې قرارداد کړی وو بیا وروسته دغه څخه تعمیرونه پر شروع کړی وو. یو مهم کس دا و نیولې دی.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونو شننو او اونیز پروګرام جمهوریت لپاره لمشال ویډیو سره اوسه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه پارلماني مشرانو ته معلومات ورکوي. د خبرنن د اقتصادي لار پاړه د پارلماني کمیټې وغړي حاجی شاجي ګل افریدی مشال ریډیو ته وکړه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل پر تفصیل وړاندې کوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د سی پیک یا چین پاکستان اقتصادي راهداري د پاره جوړ کړی شوی پارلماني کمیټه یو غړي شاجي ګل افریدی وینا وا په یاده منصوبه پرون د زیارت په ورځ د چیرمن مشاهد حسین سید په مشرۍ کې یو غونډه شوې وا چې پکې ویل شوی وو د غلړ کې ټولي ګیلې او اندېښنې وزیر اعظم نواز شریف ته رسول شوې دي، او هغه په خپل نن د جمعې په ورځ ټولو پارلماني لیډرانو سره ویني. د وینا وا
سی پیک پیک په حواله باندې زموږ پرون میټینګ وشو کې حسن اقبال هم کې خواجه صاد رفیق هم حسن اقبال په سی پیک باندې بریفینګ راکړو خواجه صاد رفیق په ایبل وان او په ریلوی چې کوم ریبلیټیشن دی ریلوی لاین چې کوم سپیډ ته زدو لپاره کوم ریبلیټیشن کې په هغه باندې بریفینګ او میټینګ کې پرون دا ټول خبره ډیسکس شوه او فور فیسز کې به دا اکانومي کوریډور چې دا به ټول جوړیږي او اوس خو صرف فیز 1 شوی دی چې پدای کې مین انرژي دا او دویم پکې روډ دی او دریم پکې دا ریلوی ریبلیټیشن دی.
مشال ریډیو چې کله د وزیر اعظم نواز شریف پارلیماني لیډرانو سره د غونډې او د ریلوی وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق د منصوبې په اړه خبرې د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپا په وړاندې کې خوې نو دوی
دا په موږ په پیښور کې چې کوم ای پی سی او پاره کې دا فیصله کړې و چې وزیر اعظم د موږ نظر ته زرا ټایم راکړي او زموږ تحفظات دې دغه په سلسله کې مین میټینګ دی. زموږ په خیال خبره دوی چې کوم کین ریل خو زموږ او پکې سره هیڅ نشته خو ایم ایل 1 ایم ایل 2 کې خو موږ یو نه دا بچتا ایم ایل 3 چې نه غا دا 2010 نه پښ بچتا پاره باندې عمل کیږي نه پرځ چې پس 2040 کې پورا کیږي او کله پورا کیږي هغه وخت کې څه حالات یې سب پته لګي هغه موږ سره ویل نشو. کوم پور چې سړک خبره موږ خو غواړو چې مغربي روس چې ټول کې مخکې هغه جوړ
د ذکر دا چې په اقتصادي راهداري کوټه اسلام آباد او پېښور کې وخت په وخت د مختلفو سیاسي جماعتونو او مدني ټولنو لخوا ټولګوندي زغونډې او لاریونونه هم وستې شوې دي او د روسيو کې اسلام آباد کې د چین سفارتخانه لخوا هم یو بیان جاری شوې دي چې پکې ویل شوې دي ټول پاکستانی سیاسي ګوندونه او حکومت د پسی پیک منصوبه اتفاق پیدا کړی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پېښور کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستاني حکومت د کاشغر ګوادر اقتصادي لار په اړه د ژمنو پوره کولو غږ کړی دی. د زده کوونکو تیر ورځ په یو غونډه کې مشال ریډیو ته ویل د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې به تر 2030 کال بشپړیږي او دا به هغه وخت وي چې دوی به زده کړې پوره کړې وي او کار ته به اړتیا لري، نو ځکه د دوی لپاره دا موضوع مهمه ده. شبیر احمد جان رپورټ لري.
د کونکو وینا وا چې باید وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف یوازې د پنجاب نه بلکې د ټول پاکستان د پرمختګ سوچ وکړي. دغه غونډه لاره غلې د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر ارباب علي احمد مشال لیډو توایي چې دا پاکستان نه بلکې پنجاب اکنامیک کوریډور دی.
دی وی چې دا پاک چاینا اکنامیک کوریډور خو دا پنجاب چاینا اکنامیک کوریډور دی. زمونږ د صوبې حالات ته چو ګورئ نو پکار دا و چې وزیر اعظم صاحب دا یو دغه کړه و چې الریډي مونږ پښتانه د ډیر سرویخ کالو نه د دهشتګردۍ لهر یو ولیو او بیا نه دلته تعلیم شته نه داسې خاص دغه شته، نو کدلته دا انډستری زون زو دا دمر دا دغه او چلی ده، نو هغه ورځ لري نه چې پښتون کم بچي بډیر په مخ دا پتره کې روان دي.
دا غونډه کې برخه خستون کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډرې د زده کوونکو تنظیم مشر منصف خلیل وایي چې دا د دې خوري او د پښتنو د حق خبره ده او په دې باندې دوی ټول د خپل پښتنو ورونو سره ولاړ دي او ډېر زر به دوی مرکزی قیاده سره دغه خبره پورته کړي.
وفاق کې زمونږ حکومت دی، زمونږ ان شاء الله راتلونکي هفته کې گورنر صاحب سره ملاقات دی. وفاقي حکومت ته تب وایي چې په دې باندې نظر ثانی وکړي، نو مونږ خو د دې صوبې کدا صوبې دا صوبه ترقی کوي نو مونږ به خیو، کدا صوبه پسماندی یا خواري نو مونږ به خواري. زمونږ د دې صوبې خلکو سره او د دې صوبې واکمنو سره موږ مرګرتیا کوو.
دغه غونډه را بلونکې د جمعیت طلبه اتحاد مشر فضل ربی د دغه غونډې د مقصد په خلا مشال لیډو ته ویل
دا چې د سومنه ریسرچ زموږ مطابق دا به 2030 کې کمپلیټ کیږي. تقریبا 13 سال پس د دې ټول نه زیات ضرورت بدانو جوان نسل ته، ځکه چې د انډستری زون چې کوم جوړ شي هغه آی ټی انډستری زون دی میجارټي، نو آی ټی انډستری زون لپاره آی ټی والا سټوډنټس به راځي. دا ډېر مهم منصوبه دا سټوډنټس د یوت لپاره ده.
د پامل دا چې دغه د کونکو په مرکزی حکومت باندې غږ وکړو چې د خبرو اترو د لارې دغه ستونزه هوار کړي او کچره داسې نه وي نو دوی په وینا ټول زده کوونکي تنظیمونه به سخت مزاحمت کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې موریدلی سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته د www.mashalradio.com. د کابلی سیمو د لپاره سیاسي ګوندونو اتحاد د روانو شپږو میاشتو لپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال اپریدی مشر او د جماعت اسلامي زرنور اپریدی د کابلی سیمو اتحاد ستر سیکرټری منتخب شوی دی او دغه یو ژمنه هم کړې ده چې د کابلی سیمو آئینی او قانوني حقوق لپاره به تر پخوا زیات فعالیت کوي. تفصیل خالد خان را کوي.
دا سیاسی گندونو قبایلی مشرانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سیاسي خلک دی د فاټا دپاره اصلاحي کمیټې غونډو ته راوبلل شي او د دوی د رایې د احترام وکړل شي، او که داسې نه وي نو بیا به د فاټا سیاسي اتحاد د سیورو لاندې په ټول قبایلي سیمو کې احتجاجي مظاهرې پیل کوي. دا زیارت په ورځ فاټا سیاسي اتحاد غونډه په پېښور پریس کلب کې وشوه چې دا را روان شپږ میاشتو دپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدي صدر او دا جماعت اسلامی زرنور افریدی ستر سکتر منتخب کړل. په دې مهال دا فاټا سیاسي اتحاد نوی ټاکل شوی صدر اقبال افریدی وویل
په قبایلی علاقو کې اصلاحات غواړو، هلته اشتیار ختمېدل غواړو، موږ مرحله وار په صوبه کې زم کېدل غواړو چې دا کوم قبایلو سره ظلم شروع دی، د یو سړي سره د عدل یا انتظام یا مکینه نه اختیاراتي نیسي، مې سزا مرکې او جیل ته ماچي او قانونو مته جوړي، نو لکه دا سراسر ظلم دی.
په دا غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو قبایلي مشرانو ګډون وکړو او دغه یوجمنه وکړه چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو لپاره او سیار قانون ختمولو لپاره به دوی د مخکې نه زیات فعال او متحد وي. د پاکستان پیپل پارټي اخونزاده چټان اویل چې د پښتونخوا گورنر او فاټا سیکریټ د خپلو مراعات یافته خلکو په ذریعه په قبایلو کې بې اتفاقي راولي.
په دې وخت کې قوم ته د متحد کېدو ضرورت دی، او ستا پولیټیکل انتظامیه، ستا گورنر سیکریټ، ستا پاټا سیکریټ لگے دے قوم په خپل منځ کې جنگي، نو هغه کمیټې زمنګا بالکل پاغه آواز باندې اس قسمه سا عمل درآمد ونه کو.
دا قومي وطن پارټي اسد افریدی اول پکار دا چې د ټول سیاسي ګوندونو مرکزی مشران د فاټا د پاره آواز اوچت کړي، او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د فاټا په پښتونخوا کې د شاملېدو سرګند اعلان وکړي.
اوس وخت راغلی دی چې مولانا صاحب هم خپل رائے واضح کړي، ځکه چې هغه اکثر د خپل جرګې خبره کوي چې د ما جرګه دا او ما جرګې چې کوم خبرې کړې دي که هغه څوک منی را سره ټیک ټاک نه منی، نو بیا دا خبره مخکې نه ځي. اوس وخت راغلی دی چې هر پارټي واضح موقف اختیاري، ځکه چې فاټا نور دا په دې صورت کې نشي پاتې کېدی.
دا یادونه ده چې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه په فاټا کې آئینی قانوني او سیاسي اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې باجوړ او مومن ایجنسۍ کې د غونډو وروسته به اوس د خیبر ایجنسۍ د خلکو رای معلوموي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا ډی ایچ ای په نوم د ودانۍ جوړولو له پروژې اغېزمنېدونکو خلک وایي چې دوی به په هیڅ صورت خپلې مځکې او کورونه پرې نه ږدي. تېر ورځ د پښتونخوا ولسي تحریک په مرسته یو غونډه کې دوی وویل چې دوی به د خپلې مځکې په هر صورت دفاع کوي. نور تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
پېښور کې جوړېدونکي ډیفنس هاوسینګ اتارټي په نوم د خارګوټي د غېزمن کېدونکي اولس لپاره پښتونخوا ولسي تحریک د یوې غونډې تابعیا کړې وه چې پکې د سپیرسنګ، شاهي او ریګي سیمو په لسګونو اوسېدونکو ګډون وکړو. د غونډې په پای کې په یو متفقه قرارداد کې د ډی ایچ ای مرکزي او صوبایي حکومت څخه غوښتنه وشوه چې د یادو کلو د کار کروندې په مځکه باندې هاوسینګ سوسایټي جوړول غیر قانوني دي او باید د ډی ایچ ای خارګوټي بل چرته په شاړه مځکه جوړ کړي شي. د شاهي بالا یو سپینګیري اوسېدونکي سید ګل باچا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
نه خبره کړی نه خبر کړی زمونږ ملکیت ته پلار نیکه دلته پیدا دی، مور او پلار او هغه هغه پریدو قبرونه دلته دي، اجرې شته، کورونه شته، هغه څه کوو دا به پریدو او دا انصاف دی.
د سپیرسنګ یو اوسېدونکي حاجی سلیم خان وایي چې دی په خپل مځکه کې کار کرونده کوي او همدا یې د خپلې کورنۍ پاللو یوازنۍ ذریعه ده.
شپاړه جریبه ځمکه څنګه گزاره په هم ځداره کیږي، دې باندې موږ څلور کسان تقسیم یو، څلور څلور جریبه رو رسیدلی دی. دا ځمکه موږ لاول په اله اسانه پرېږدو نو او نه خرڅو، او ککله را باندې دې زوره ورشول نو موږ بیا درمرګه پورې به موږ ته ځان وړاندې کړو، ځانونه په مړه کړو، ځمکه بیا دې شي.
د سپیرسنګ یو بل اوسېدونکي زیور خان د شیرونو په ژبه کې مشال ریډیو ته وویل چې دی هم د ډی چیل لپاره خپل مځکه ورکولو ته نه دی تیار.
زه دا یم که مونږ غم نه کړه خبره ده نازکه، او زه نه خرڅو مځکه. پښتونه خبردار شه، د خو برا بیدار شه، د پلار نیکه دا نه خبره ده تا نه شورکه، او زه نه خرڅو مځکه. او شاهه اورېږي ډیر دې سپیرسنګ د سره تیر دی، خبر درې در کوم په سپیرسنګ کې سودا مکه، او زن خرسو مزمکا او زمون زمکا دا بادا دا نچه غیر بادا کانون کرا تا پڑی بیا با مونگ سر سکا او زن خرسو مزمکا
دا گونده دا گدونوالو ویناوا چه کچره دا ریگی سپیرسنگ او شاهی پمزکا دا دیچه خارگوٹ جوڑ کلی شی نو لیو لاک سخزیات عبادی با پکڑا کولو مجبور شی او دا داغی اولس دا کر کرونده پا زرگونو جره بمزکا با هم زای شی دوار وز وڑانده صوبائی حکومت شاڑ مزکی دا کر کرونده جوگ جوڑولو لپارا نوی پالیسی هم اعلان کلی دا زلان یوسفزای مشال ریڈیو پیښور
د خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کالجونو یو شمېر استادانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی نوکری دي پخې کړل سي. د استادانو تیر ورځ په پېښور کې د یو مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته وویل حکومت دوی ته د اوړي د رخصتیو پر وخت تنخواه هم نه ورکوي. غلام غوس له دوی سره غږېدل یو دا رپورټ برابر کړی دی.
په پېښور کې د زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د کالجونو ځینی استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې مظاهرې او لاریونونه ترسره کړل او د شوقدر د کالج یو استاد لاجبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی 800 ملګرو ته دا ستونزه ده چې دوی له د چوټیانو تنخواګانې نه ورکول کېږي او حکومت دې د دوی نوکرو ته مستقل حیثیت ورکړي.
چوټینو تنخواه ده اغم زمنګ نشدا خو یو ډیړی شوله تعلیم ته خلکو پورې دا خندا شوله موږ سره ایم ایم ایس سی ایم پی پی جی پورې چې کوم دې کسان 21 22 سال چې کوم دې سړی ایجوکیشن کې وغه باوجود هم دوی ریګولرایز کین نو دا کوم دې د یو تعلیم ته سړی تزهیک دې بیزتی ده دومره سخت ټیسټ نه چې 42000 کاندیډیټ آرټس ور کړی دي او 800 پکې چې کوم دې 830 لک بګ دې نه ویډر سره چې کوم دې پکې شو دی دوی اغم چې کوم دې پرمننت کین
او د کورمی قبایلی سیمې په یو کالج کې کارکونکې یوې استادې ریپتناز مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د غوی 215 نور ملګری استادان او استادانی په سختو حالاتو کې خپل وظیفه ترسره کوي او تر دې دمه حکومت د دوی نوکری ته مستقل حیثیت نه دی ورکړی.
زمونږ مطالبات دا دي چې مونږ پرمننت کیزر نظر ځکه چې زمونږ څلور کال وشو پنځم سٹارټ او سره زمونږ پرمننت نه یو. مونږ په ایجنسیانو کې زده خپل سیټل ایریا یم ایجنسیانو مې په ژوندګي کې نو لیدلې نو اوس می ولیدلې نه بجلیشته نه وبشته مونږ ډیر زیات مشکل حالات کې وخت یو او مونږ نادینه چې کوم پرمننت خلک راځي هغه خلک ډیوټي نه کوي صرف د اډهاک خلک منی کالی جنہ آباد دي هغه لاړ شي کورونو کې ناسي او مونږ ته په بد نظر هم ګوري نو ځکه مونږ دا ډیمانډ چې مونږ پرمننت کوي چې مونږ هم چې دا عزت دار شو.
د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د کالجونو استادانو چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په کالجونو کې 2000 پوسټونه خالی دي او پکار ده حکومت دوی په دغه پوسټونو په مستقل حیثیت پځی کړی. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د قبایلی سیمې خبر باړې ته ستانه سوي کډوال وایي په سیمه کې یې بېلابېلې ناروغۍ خپرې سوي دي. د دوی په وینا حکومتي اچار واکې دي د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. فرهاد شنواری پرې رپورټ لري.
د خیبر جنسی باړې تاستانه شوی کډوال وای هلته وبای مرزونه مخ په خوري دودی چې نن سبا په زیاتر ماشومانو کې د لشمینیا ناروغي خور شوې ده. دوی وای باړې تاستانه شول خود صحت سانتیاوی نه لري او حکومت لپکار ده چې د دغو وبای ناروغیو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او د صحت بنیادی مرکزونه ورته فعال کړي. په دې حقله د باړې کمرخیلو سیمې او مشر خیال متشا ردای مشال ریډیو توای
کمرخیل بوزګړو ته وی دا د ډېر لري پراتاو د بورینا تقریبا د فوسیلنا 80 کیلومتر لري پراتای لوکادو او په دا کې کمه کړه چې واپس تللی لري پاکي مریضونو لا مطلب چې دومره ډېر مشکلات چې مو خپل ولې دل داسې مسومان چې راو اصل چې دی غو خپل په پلوسو په دښتو باندې لشمینی ته وی او ملیریا دومره ډېر بیماری وته کې
او د باډی ملک دین خیلو یو تن عبد الواحد پردی په دې اړه وای
او د تروسه پوری حکومت تر طرفه کی رئیس داسې پروګرام نه شوی چې هغه یا وبائی مرضونه دي یا لکه ملیریا شو یا هیز کولرا شو هیز شو یا نور داسې بندوبست لا فی الحال
زمون په علاقې کې نشته دی. د پاره د صحت لږ سہولت هم نشته دی.
په باډه کې د وبایي ناروغیو د مخنیوي او هلته د صحت مرکزونو د بیا بحالۍ په حق له مشکله د یاد سیمې نه سینیټر مومن خان پردي سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
سرجن زمونږ په دې باندې خبره وکړه چې هلته فوري طور باندې د دې هغه صدارو کوشي او د دې فوري طور باندې اقدامات د دې لپاره وشي چې خلکو له سهولت ملو شي او د بیماري کنټرول وشي. په موقع باندې دا خو که موږ نوي ویلیم د حکومت خپلې ذمهوارۍ دي چې کوم علاقې له کوم خلک درومي کوم کډوال درومي بنیادي سیزونه دا صحت والا اسپتال شو دا شکلونه شول دا خو ضروري سیزونه دي چې مخکې نه فعال شي او هغو دپاره تیاری وشي.
د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکي وایي چې یو اوږده موده پس امنیتي ځواکونو دغه سیمه تر خپل واک لاندې راوستې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي او دلته به ډېر زر د بیا بحالۍ کارونه پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې جوړې بهیر په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی غنی تر غرمې وروسته د افغان پارلمان او سولې شورا له درو پلاوو سره لږ د کاته وکړل. فرشته جلالزی پرې رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحلې لري، چې لومړی د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهمه یې له هغو کسانو سره خبرې دي چې سوله غواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرون یې په ارګ کې له ولسمشر غنی سره کتلي وویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډېر ښه موقف کې دی.
نو سره خبرې شروع کېږي نو د افغانستان د ټولو نپوهي داسې یو ښه پوزیشن کې ده چې ډېر زر له وسلوالو مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی سو. دا ځکه چې په افغانستان کې چې یو نظام موجود ده د هغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې ښودل شوی دی. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده، دویمه ماده، درېیمه ماده صراحت باندې د اسلامي نظام او د اسلامي شریعت تضمین کوي چې هېڅ قانون د اسلام د احکامو او د معتقداتو په خلاف باندې نه جوړېږي. نن زموږ د وسلوالو مخالفینو مطالبه هم د اسلامي شریعت او د افغانستان د اسلامي هویت ده. نو موږ په ډېره اسانۍ باندې د خپلو مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی سو چې د هغوی دپاره د جګړې د دوام یا کوم دلیل نه شي پیرا کېدلی الا هغه مسایل چې د دوی د تحفظ مسله ده، د دوی د مسؤلیت مسله ده او د دوی د بشري حقوقو مسله ده چې په افغانستان کې د دوی دپاره تضمین کېږي.
د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غني پرون په دغو لیدنو کتنو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غور وروسته یې خپل شرایط مشخص کړي او د اسلام آباد په مذاکرو کې د چین، امریکا او پاکستان استازو ته څرګند کړي دي. د خبرو اترو دا لړۍ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له اسلام آباد پیل شوې ده. کابل به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه د دوهمې غونډې کوربه وي. د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس غنی په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه به د ښځو له استازو او قومي مشرانو سره خبرې اترې جاري.
د ننګرهار ولایتي امنیتي چارواکي وایي د دولتي مځکو نیونکو پر ضد یې ګامونه پورته کړي. د لغ وروسته د افغان ولسمشر د دې امر وکړ. باز محمد عبید پرې نور حال راکوي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې پراخه زراعتي ځمکې او ورشوګانې لري چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په زرګونه سرکاري ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوي دي. د تېرې یکشنبې په ورځ چې د افغانستان ولسمشر ننګرهار ته په سفر راغلی و، ولسونو سره په ځانګړو ناستو کې ورته له نورو ستونزو د یادولو تر څنګ د سرکاري ځمکو د غصب موضوع هم یاده شوې وه چې ولسمشر د غونډې په دوران کې د ننګرهار په امنیه قوماندان غږ وکړ چې غاصبین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. نوموړي ویلي وو
ما قوماندان صاحب د امنیت هدایت ورکړی شیر زاد صاحب زه د غصب تحمل نه لرم. لست د ټولو غاصبینو د کانال واخله ټول باندې له محکمې نه امر د احصار واخله.
د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې دوی د ولسمشر له غوښتنو سره سم د غاصبینو په نیولو لاس پورې کړی دی.
موږ ډېر جدي اقدام کړی دی. د جناب جلالتما رئیس جمهور امر مو د تطبیق په حال کې دی. 25 هکتار ځمکه چې غاصبینو مخکې قرارداد کړی و بیا وروسته د هغه څخه تعمیرونه پر شروع کړي و. یو مهم کس د غو نیولی دی او یو بل ډېر غټ مهم غاصب په ساحه کې 15 جریبه ځمکه چې په څلور اته هم کال کې غضب کړی و، هغه هم امنی ولې دی، هغه هم تر پښتون ګرویژونو لاندې دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی د ولایتي ادارې د دغه اقدام ستاینه کوي او وایي چې دوی به د غاصبینو په نیولو کې ولایتي اداره ناغېړې ته پرې نږدي.
هغه کسان چې واقعي غاصبین دي د هغې خلکو په نیولو مو ډېر کلک ټینګار وکړو، مونږ به دا ورسره تعقیبوو. په ولسوالۍ په ولسوالۍ مونږ ورسره د دې وعده وکړه چې که د ولایت استازي د ولایتي شورا د ولسونو استازي به هم ورسره وي، دا ټوله لړۍ به تعقیبېږي په شفاف ډول باندې. نه دا چې یو چا خپل کور دپاره یو بېسوځای نیولی وي هغه نیول کېږي، د هغې نوم بدېږي، او چا چې سوونه جریبه زرونه جریبه ځمکه خرڅه کړې ده هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
د ذکر وړ ده چې د ننګرهار د عدلیې ریاست د ارقامو مطابق په ننګرهار کې څه باندې 2000 جریبه ځمکه غصب شوي چې په ځینو یې خارګوټي او حتی کلي هم جوړ شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پېښور کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوله ګلایا څخه د خبرو لنډیز اورو. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په مشرۍ کې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره غونډه روانه ده. دا خبره نن د اقتصادي لار په اړه د پارلماني کمیټې یو غړي حاجي شاجګل افریدي مشال اړیو ته وکړه. د ویل وزیر اعظم به د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو اندېښنو ته جواب وایي. په پېښور کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه دي خپلې ژمنې پوره کړي. د جمعیت طلبه اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو ګډې ټولنې غړو او مشرانو تیره ورځ په پېښور کې د غونډې پر مهال مشال اړیو ته ویل که وفاقي حکومت دا لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه تیره نه کړي نو دوی به سخت مخالفت وکړي. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وي ځنډول شوې دي. د هند بارونو چارو وزارت بیان وکاس سروپ تیره ورځ دا اعلان تر هغې وروسته وکړو چې د جنوري په 2 منیټه پاکستان میشت تر بندیز لاندې سخت دریځ ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایی فوجي اډې مرګونی برید وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی پرون تر غرمې وروستو د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له دریو پلاو سره جلا جلا ولیدل او ورته ویل چې د ده حکومت د رواني اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. د افغانستان دفاع وزارت وای امریکا نن څلور جنگي ای نهشتم الوتکې افغان حکومت ته سپاري. دا خبره د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری تیر ماښام مشال اړیو ته وکړه. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری ویلي له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري سعودي عرب سره ولاړ دي، خو ټینګار یې وکړو چې دواړه هیوادونه دي د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. او اوکراني ولسمشر پترو پوروشنکو ویلي هیواد یې یوازې په دې شرط کرایمیا ته د برېښنا یا بجلی بیا بحالولو ته تیار دي چې له روسیې سره تړل شوي دا ټاپو وزمه سیمه بیا له اوکراین سره یو ځای شي. خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې ګلایاز وړاندې کوله. وزو اسلام آباد ته ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې څه خپاره کړې دي. رابعه اکرم خان لوستې دي.
وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د کوټې چاودنه کې وسلوالو خپل دوه هدفونه په نښه کړي دي چې یو پکې د قانون نافذ کوونکي ادارو غړي او دویم د پولیو په ضد کمپین شامل دی. ادارې په وینا د وسلوالو لخوا پولیس په نښه کول له پامه غورځول نه دي پکار او په دې لړ کې سخت حفاظتي ګامونه اخیستل پکار دي، ځکه چې د کال 2014 په نسبت کال 2015 کې د پولیو خلاف هلو څلو کې واضحه کامیابي ترلاسه شوې ده او د پولیو په کیسونو کې ډاګیز کموالی راغلی وو. ادارې اخیره کې لیکي د پولیو د مخنیوي هلې څلې هم دغه شان دوامداره تکیدل او د پولیو کمپین کې د بوخت ټولو کسانو د امنیت لپاره سخت حفاظتي ګامونه اوچتول پکار دي. جنګرس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د هند پټانکوټ په پوځي اډې د وسلوالو خلاف کاروایی د پاکستان حکومت د سنجیدګۍ او اخلاص مظاهره کوي. ادارې وایي په دې لړ کې ځینې کسان هم نیول شوي دي او د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد دفترونه هم بند کړي شوي دي. ادارې زیاتوي د پټانکوټ د ترهګرۍ ذمہوارانو خلاف کاروایی دا ثابتوي چې د پاکستان سیاسي او عسکري مشرولې پوخ عزم لري چې د پاکستان خبر نور به هند او افغانستان په شمول نور ملکونو خلاف ترهګرۍ لپاره د استعمالولو اجازه نه ورکوي. درې مخکلي کې د پاکستان موجوده او پخوانی حکومتونو لخوا د شکایتونو مخې ته راغلي دي چې بلوچستان، قبایلي سیمو او کراچۍ کې هند ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي. درې اخري کلي کې چې دا منطقه د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره ټول اړوند ملکونو ته په تعاون کول پکار وي او د کومک د نه کولو سره به یو ملک هم د ترهګرۍ د مسلې نه بچ نه شي. آج ورځپاڼه خپلې درې کلي کې چې د پېښور های کورټ خیبر پښتونخوا کې د ګیس لوډ شیډنګ د ختمولو حکم ورکړی دی. ادارې په وینا د سی این جی اسوسییشن په درخواست کې دا موقف اختیار شوی و چې خیبر پښتونخوا کې زیات ګیس پیدا کیږي، خو د دې باوجود صوبه کې 19 ګنټې ګیس بند وي. ادارې زیاتوي چې د تیرې سه مودې راسې د خیبر پښتونخوا حالت د خصوصي مراعاتو سهولیاتو تقاضا کوي. ادارې وایي د ګیس لوډ شیډنګ په شان د بجلی هم روان دی، نو په موجوده حالاتو کې ضروري خبره دا ده چې خیبر پښتونخوا د بجلی او د ګیس لوډ شیډنګ نه مستثنا وګرځول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکایي فارم پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلي ل 2014 کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د سخت درځي په اړه د پاکستان په دولتي تګلارې کې بدلون راغلی، خو لا هم په قبایلي سیمو کې زده کوونکي او استادان له لامنه یو ښکار دي. بلخوا امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د یو روسي ډیپلوماټ په حواله لیکلي ماسکو راتلونکي میاشت افغانستان ته یو مقدار وسلې استوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي په 13 باندې ولسیزه کې وسلوالو په پاکستان کې په سکولونو 838 بریدونه کړي، خو په 2014 کال دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید د پاکستان پالیسی په مکمله توګه بدل کړه او د دې هیواد حکومتي او پوځي چارواکي په دې سوچ مجبور شو چې د روښانه مستقبل لپاره به د هیواد نه د ترهګرۍ نوغې وباسي. مجله لیکي چې د لړکی حکومت د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان هم جوړ کړی او چې د آرمی پبلک سکول د برید کال پوره شو، نو په رسنیو کې د دغه پیښې نه د متاثره شوي زده کوونکو، استادانو او کورنیو په اړه ګڼ شمېر خبرې مخې ته راغلې چې پکې د دغه متاثرینو د ځاني، مالی او نفسیاتي مشکلاتو ذکر وشو او د هغې د حل لپاره وړاندیزونه وشو. خو فارن پالیسی لیکي چې د دې هر څه باوجود د قبایلي سیمو د زده کوونکو، استادانو او تعلیمي ادارو په اړه د پام وړ پالیسی مخې ته رانغله. په دغو سیمو کې هم وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي او په پاتې نورو سکولونو کې زده کوونکي او استادان هر ورځ د وسلوالو لخوا د حقيقي خطر سره مخ دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د چهارشنبه په ورځ ورته یو روسي سفارتکار ویلي چې دغه هیواد به په راتلونکي میاشت کې افغانستان ته وړه وسله واستوي. د افغانستان نه د بهرني جنگي ځواکونو د وتلو نه پاس یو وار بیا وسلوالو بریدونه سیوا کړي او روس اندېښنه لري چې وسلوال د منځني ایشیا هیوادونو ته اوړېدلی شي. ورځپاڼه لیکي چې روس یو وار بیا په نړیواله کچه خپل کردار د زیاتولو هڅه کوي. دې لړکی په شام کې هوایي بریدونه شروع کړي او وایي چې دغه ګام یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پورته کړی دی او دا اوس افغانستان ته د وړې وسلې د استولو فیصله یې ښایي چې په دغه هیواد کې روانه بدامنی ختمولو کې هم برخه اخیستل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ریاض او تهران ډیپلوماټیک بحران په تناظر کې ویلي هیواد د سعودي عرب ملاتړ کوي. په سعودي عرب کې یو شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ تر سزا وروسته په ایران کې مظاهره کوونکي په د سعودي عرب پر سفارت ورننوتل چې تر هغه وروسته ریاض او ځینو ملګرو هیوادونو یې له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکې وشلولې. فرشته جلالزی نور حاله کوي.
جان کیری له سعودي عربستان ملاتړ ترڅنګ پر ریاض او تهران غږ وکړ چې خپل لانجې د ډیپلوماسۍ په مرسته حل کړي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولې چې په هواد کې د شیعاګانو د پارولو او د ناکراری جوړولو هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د نورو په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. موږ د خبرو لپاره ډېرې مسلې لرو. په دې سیمه کې ډېرې لانجې دي چې باید حل شي، ځکه موږ غواړو چې منځني ختیځ ثبات او امن ولري او پرمختګ وکړي، داسې چې یو هیواد د نورو په چارو کې مداخله ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په لندن کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر در اعدام وروسته د تهران او ریاض سیاسي روابط خراب شول. د عرب لیگ یا د عربي ټولنې یو شمېر غړو او ځینې غربي ډیپلوماتانو داسې اندېښنه څرګنده کړه چې شایي د تهران او د ریاض ترمنځ سیاسي کړکېچ د سوریې د بحران د حل لپاره پر روانو هلو ځلو منفي اغېز وکړي. ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې په پای کې په جنیوا کې د سوریې پر حالاتو غونډه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي او ایران سیاسي لانجې ته په اشاره په سوریه کې د بحران د حل لپاره د ټولو هیوادونو د ګډو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ. موږ موافق یو چې په سوریه کې د روان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له داعش، بوکو حرام او الشباب سره مبارزې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ.
فارن افیرز مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې فعالیتونو ته کتنه کړې ده. مجله لیکي په هغه هیواد کې وسلوال طالبان د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي. لیکنه وایي داعش هم د وسلوالو طالبانو ضد کمپاین روان کړی دی، خو طالبان د دوی پرتله د خلکو ځان ته د کش کولو یا جلبولو زیاته وړتیا لري. د لیکنې مهمې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
فارن افیرز مجله لیکي چې افغانستان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د نړیوال کمپین او د دغه ډلې د غزولو لپاره د دوی مرکزی ځای ګرځېدلې دي. مجله لیکي په افغانستان کې له دوو لسیزو زیاتې مودې شخړې پس طالبانو په سیمه کې جړې مضبوطې کړې دي. د مجله په خبره دغه وجه ده چې د داعش پرتله طالبان د دې زیات جوګه دي چې قبایلي تعلقات جوړ او نسلي وفاداری ترلاسه کړي. که څه هم طالبان په ټولنیزه میډیا دومره مهارت نه لري، خو دغه ډله د افغان جهادیانو په ضرورتونو او خواهشاتو له داعش نه زیاته خبره ده. مجللی کی اسلامی دولت وسلواله ډله په دې خبره پوه ده نو ځکه د طالبانو خلاف یو ستراتیژي جوړه کړي چې وایي دغه ډله ناجایزه او لګډوډه ښکار ده. اسلامی دولت وسلواله ډلې له میډیا هم کار اخستل شروع کړی دی چې په دې مقصد یې د خلافت غږ په نوم یو ریډیو چینل شروع کړی دی. د دغه ریډیو په مرسته دغه ډله په افغانستان کې خپله پروپاګاندا خپروي. مجللی کی له دغه کمپین عام تاثر دا حاصل کیږي چې اسلامی دولت وسلواله ډله په افغانستان کې او په نړیواله کچه په پیاوړی کېدو ده. د ملګرو ملتونو د تیر کال ستمبر د یو رپورټ لمخې داعش د افغانستان په سلور دیش ولایتونو کې په 15 کې فعال ده. خو مجللی کی په افغانستان کې د اسلامی دولت وسلواله ډلې مستقبل یقیني نه دی او ډله په دې تکیه کوي چې خپل دښمنان او ممکنه ملاتړي په خپله خبره کانې کړي. مجللی کی داعش د طالبانو جهادي فکر هم چیلنج کړی او وایي چې د سیمه ایزو ریاستي حکومتونو ضرورتونو ته ګوري. داعش د طالبانو مشرتابه هم چیلنج کړی. د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر تر مړینې مخکې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه مشر خلاف هم یو کمپین کړو. مجللی کی د تیر کال په اپریل میاشت کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان، ترکمنستان او ایران لسیمو د القاعدې نه د نهو جدا شو مشرانو وفاداری ترلاسه کړه. په دې اړه داسې ویل کېدل چې کېدی شي داعش په خراسان سیمه کې د القاعدې ملاتړ ترلاسه کړي. هو له دغه بیت وروسته هم په سیمه کې داعش د القاعدې نه د بیلو شو نورو مشرانو د ملاتړ حاصلولو لپاره جدوجهد کړی دی. مجللی کی تر څو داعش د افغانستان په پیچلي سیاست ځان سم پوه نه کړي نو تر هغې به په مشکلاتو کې ګیر پاتې وي.
د بشیر حقوقو څار نړیوالې ادارې په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال پر کور د پولیسو او رینجرز ځواک چاپی او په پاکستان کې پر خبریالانو وروستي محدودیتونو ته کتنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سې شنبه یا نهې په سهار چاپی د خبریال په نشکولو لپاره نه وي، بلکې ګڼ کورونه یې تلاشي کړي وو.
د چهارشنبه یا شروع پر ماخام د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو بیان کې وویل په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال سلمان مسعود پر کور د رینجر ځواک چھاپه د امنیتي ځواکونو د هغو هڅو تازه پیښه ده چې په نتیجه کې هغه خبریالان ویروي چې پر حکومت او پوځ انتقاد کوي. بیان وایي د سه شنبه یا نهې پر سهار د رینجر ځواک سرتیرو بې له اسنادو د سلمان مسعود کور تلاشي کړ. د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې آسیا څانګې مشر برډ ادمز په بیان کې ویلي د نیویارک ټایمز خبریال کور تلاشي پارون کې، خو په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو پر ضد د اقداماتو وروستۍ پیښه ده. دی وایي د خبریال کور تلاشۍ په ځواب کې د حکومت بخښنه کافي نه ده، بلکې د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو ویرولو په اړه دی د پاکستان حکومت جدي پلټنې وکړي. مسعود د جنوري 12 پر سهار پر ټولنیزې شبکې ټویټر لیکلي راغلی ول چې د امنیتی ادارو کارکونکو غوښتنه وکړه چې د کور تالاشي کول غواړي، خو د تالاشي اسناد لوړاندې کولو یې انکار وکړ. تر دې پیښې وروسته د پاکستان کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې بخښنه وغوښته او د خبریال پر کور یې د چھاپې پلټنو امر ورکړ. خو تر دې مخکې د سه شنبې پر ماسپخین د اسلام آباد پولیسو سرچینو مشال راډیو ته ویلي ول چې دوی د سلمان مسعود کور په نښه کول نه غوښتل، بلکې د اسلام آباد په ډی ایچ ای، بحریه ټاون او نیلور فیکټری سیمو کې یې شاوخوا 300 کورونه تالاشي کړل. سرچینو زیاته کړه چې دا کار یې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان نېشنل اکشن پلان له تګلارې سره سم کړی و. خو هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې دا ډول پیښې نوې نه دي او په هغه هیواد کې خبریالان له اوږدې مودې راهیسې د خپلې دندې پر وخت له ویراونو، حملو، تښتونو او ګرفتاریو او بندي کولو په څیر خنډونو سره مخامخ دي. بیان وایي د تیر یعنی 2015 زیږیز کال په نومبر کې د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز لیکوال او شنونکي ډاکټر محمد تقی ته په یو بریښلیک یا ایمیل کې لیکلي ول چې د نامساعدو حالاتو له کبل نور د ده لیکنې نشي خپرولی. تقی اکثر په خپلو لیکنو کې پر امنیتي ادارو یا اسټبلیشمنټ انتقاد کوي. هیومن رائټس واچ وایي تر دې مخکې په اګست کې د پاکستان اطلاعاتو وزارت د رسنیو لپاره په نوې خپرې شوې ضابطې کې ویلي ول چې له خپلو خبرونو او خپرونو د هغه شیان وباسي چې پکې د عدلیې یا پوځ ضد مواد وي. هیومن رائټس واچ د ادارې یو مشر برډ ایډمز له خولې زیاتوي د امنیتي ځواکونو لخوا خبریالانو ته ګواښونه او د هغوی ویرونه دې دعوې پورې خندیده چې پاکستان یوه جمهوري ټولنه ده. د پاکستان امنیتي ادارو د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې دې بیان په اړه څه نه دي ویلي.
تاسو موږ غل مشال ریډیو او یو سم د خبرونې په پای کې تاسو ته اونیز پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی. دا چې په دې خبرونې کې پر څه بحث کیږي راځي چې لاغس خیوار.
د چین پاکستان یا کاشغر گوادر اقتصادي لار څه ته ویل کیږي؟ له چین سره د کاشغر گوادر لار په اړه د پاکستان حکومت اول مفاهمتي لیک کله لاسلیک کړی و. له بیجینګ سره د اسلام آباد له مفاهمتي لیک سره سم دا لار له کومو ځایونو تر تیرېدو وروسته تر گوادر غځول کېده. په پاکستان کې یو شمېر ګوندونه ولې ګڼي چې دا لار له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړول شوې. د ډسمبر پر 13 نیټه په ژوب کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کومې لوی لار پراخولو پرانیسته وکړه. دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له سیاستوالانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د تیر یعنی 2015 زیږیز کال د ډسمبر پر 13 د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ژوب کې د یوې لوی لار پراخولو پرانیسته وکړه. تر دې مخکې د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زهری له خپلې ټاکنې سره سم صوبایي اسمبلی ته د وینا پر وخت ویلي ول چې وزیر اعظم به د ډسمبر پر 13 په ژوب کې د چین پاکستان یا کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. کله چې د دې لوی لار پرانیسته وشوه نو په پاکستان کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال راډیو ته وویل دا د غربي برخې پرانیسته نه وه، بلکې د یو ساده سړک پراخولو کار و. په یعنی وخت کې د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند هم پر وفاقي حکومت انتقاد وکړ چې د اقتصادي لار په اړه تیر کال په می میاشت کې خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او دا چې دا لار یې له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. تر دې وروسته د جنوري پر 8 په پېښور او د جنوري پر 10 په اسلام آباد کې ټولګوندیزې غونډې وشوې چې پکې د پاکستان شاوخوا ټولو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو او سیاستوالانو ګډون وکړ. په دې غونډو کې هم پر پاکستاني حکومت ټینګار وشو چې د لار په اړه د خپلې ژمنې پوره کړي. دې پرمختګونو ته پکاتو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې درې لوی موضوعات څېړو. لومړی به دا معلومه کړو چې د کاشغر گوادر یا چین پاکستان اقتصادي لار څه ته وایي. بیا پر دې وغږیږو چې د ډسمبر پر 13 نیټه په ژوب کې چې وزیر اعظم د لوی لار پراخولو پروژه پرانیسته نو آیا هغه د دې لار غربي برخه وه او کنه. دریم به په خبرونه کې واورو چې د پاکستان بیلابیل سیاسي ګوندونه د دې لوی پروژې په اړه څه اندېښنې لري او څه کول غواړي. نو لومړی د چین پاکستان اقتصادي لار درپیژنو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جنوري پر 18 په اسلام آباد کې له چینایي پانګونکو سره تر لیدو وروسته وویل د چین پاکستان اقتصادي لار د عربونو ډالرو یو شمېر پروژو مجموعه ده چې د سیمې اقتصادي حالت به بدل کړي. د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي له دې لوی پروژې به ټول پاکستان ته ګټه ورسي او دا چې دا اقتصادي لار د پاکستان ټولو صوبو په ځانګړي ډول تر ټولو وروسته پاتې هغو یعنی خیبر پختونخوا او بلوچستان ته د پرمختیا موقع برابروي. د پاکستان پلانونو او پرمختیا وزارت پر خپل وپاڼه یو برخه د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې ته ځانګړې کړې ده او په بیلابیلو لیکونو کې ویلي چې د دې لار له بشپړېدو سره به په پاکستان کې اقتصادي او مالي هلې ځلې زیاتې شي او د هیواد ګڼو برخو ته به ګټه ورسي. وپاڼه وایي دا د 46 ارب امریکایي ډالرو پراخه پروژه ده چې پکې چین او چینایي شرکتونه یا کمپنۍ پانګونه کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال سید خورشید شاه مشال راډیو ته وویل دا پروژه یوازې د سړک جوړولو نوم نه دی بلکې په دې کې نور ډیر شیان شامل دي.
دا یوازې د سړک جوړولو پروژه نه ده. د اقتصادي لار معنی دا ده چې د دې لار له جوړېدو سره به نوري فایبر غځېږي، ورسره به د اورګاډي پټلۍ جوړول کېږي او دا لار به چې له کومو سیمو تیریږي هلته به اقتصادي زونونه جوړول کېږي. د دې لار سړک باید شپږ کرښې ولري، نو دا د کوریډور یا اقتصادي لار ټول پیکیج دی.
د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژه په هغه ډول راپیژني لکه خورشید شاه چې بیان کړه. د پاکستان نور ګوندونه لکه عوامي نشل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام فی، قومي وطن ګوند او تحریک انصاف هم د اقتصادي لار پروژې و پراخه هغه بولي. اوریدونکو، همدا نظر د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون هم دی. تر اوسه په دې باس کې په پاکستان کې هیڅ ګوند د اقتصادي لار تعارف یا پیژندګلوي په اړه هیڅ اختلاف نه لري. اصلي مسأله دا ده چې په پاکستان کې یو شمېر ګوندونو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی چې دا لار یې لخپل اصلي مسیره پنجاب ته اړولې او په دې ډول خیبر پښتونخوا او بلوچستان د دې پروژې د پانګونو لګټو بے برخی کول غواړي. د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وای د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې پیل پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري کړی وو او په دې لړ کې په 2012 زیږیز کال کې د بیجینګ له چارواکو سره یو مفاهمتي لیک دستخط کړی وو.
چین سره مفاهمتی لیک لاسلیک کړ. په هغه وخت کې پخوانی ولسمشر زرداری صاحب د چین شاوخوا 9 سفرونه وکړل. د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې اصلي لار د غربي لار ده چې له گوادر به پیلېږي، ژوب ته به ځي، بیا له ډېره اسماعیل خان به خیبر پختونخوا ته داخليږي او بیا به د وریښمو له لوی لار تر چین رسي. نو دا لار د نورو هغو پرته شاوخوا 200 کیلومتره لنډه ده.
خورشید شاه وایي له گوادره تر کاشغره پورې د تګ لپاره نورې لارې هم جوړېدای شوې، خو د پیپلز ګوند پخوانی حکومت د خیبر پختونخوا او بلوچستان لار انتخاب کړه ځکه چې دا لنډه وه او ګټوره وه.
لارې خو ډېرې دي، لکه له گوادره تر رتو ډیرو، بیا سکر او له سکره بیا پر نوې جوړېدونکې موټر وے تلونکې لار، بله له کراچۍ او حیدرآباد تېرېدونکې لار هم کېدای شي. نو لارې ډېرې دي خو د هغوی فاصلې یا اوږدوالی زیات دی. غربي لار تر ټولو لنډه هغه ده او دا د پښتنو او بلوچستانو له سیمو تیریږي. نو که دا لار جوړه شي نو ورسره سیمې به آباد شي او ورسره به نه یوازې په لکونو خلکو ته کار پیدا شي بلکې ورسره جوړېدونکي اقتصادي زونونه به پاکستان له افغانستان او بیا منځنۍ آسیا سره د سوداګرۍ جوګه کړي.
خورشید شاه وایي د دې لار له پښتونخوا او بلوچستان د تیرولو بل لوی لامل دا و چې د پاکستان د ټولې ګټې 80% برخه سند پښتونخوا او بلوچستان پیدا کوي.
د دې پروژې بشپړولو لپاره به موږ پور هم اخلو، نو چې قرض واخلو هغه به ټول یا 80% پنجاب نه پرې کوي، هغه به د پاکستان له بجټ ورکول کیږي. د ټولو 400 پیسه ده. د پاکستان د ټولې ملي ګټې 80% سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا پیدا کوي، نوره ګټه پنجاب پیدا کوي. نو چې کله قرضه واپسو نو هغه به د پاکستان په کچ ورکول کیږي، یوازې پنجاب یې نه ورکوي.
هلته د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون لدې توره انکار کوي چې ګواکې لارې پنجاب ته اړولې، بلکې تیر کال په می میاشت کې لشوې ټول ګوندیز غونډې سره سم د دوی په وینا به لومړی غربي لار پرانیزي. همدې ته په کتو د بلوچستان اعلی وزیر ثناء الله زهري چې د مسلم لیگ نون یو مشر دی ویلي ول چې په ژوب کې پرانیستل شوی سړک د غربي لار برخه ده. اوس دا معلومه وو چې دا رښتیا هم د غربي لار برخه وه او که څنګه. د عوامي نشل ګوند یو مشر می افتخار حسین پر هغه ورځ د یو شمېر نورو ګوندونو له مشرانو او وزیر اعظم نواز شریف سره ژوب ته تللی وو. دی وایي دوی ته چې حکومتي واکدارانو پر هغه ورځ معلومات ورکړل نو ورته یې وویل چې دوی د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي.
کوم بریفنګ وو نو هغه دا بالکل د مغربي روټ کیسه ده او مطلب په دغه طرف به ځي، خو چونکې دا د ژوب هغه کیسه ده چې دې کې دا زوړ سړک وو د مخکې نه منظوري وه، هغه اپګریډ کړو څلور او څلور نه به شپږ، هغې لپاره ځمکه اخري هغه ټیم کې چې کومې وزیر اعظم هغې ته وویل لہٰذا دا عمداغی عیسہ دا یو دا خبر ہے جی نہیں دا سیدان کی چی گیم دا مطلب دے بس موٹر وے دا نو دا یو خبر ہے اگر یو رشتیا خبر آگل تو کا کہ پدے وقت کے دا سنگل نا سلور رویا او دا سلور نا بشپک کون اگر دی نوٹیفیکیشن ان کرے دے
خود جماعت اسلامی امیر سراج الحق وای دا غربی لار پنم پختانہ و بلوچستان تیر استل شبی ول زکا چی دا جوب سڑک دا آسیا پر مختیائی بانک پا پیسو دا یو بلے پروژے برخدا
دا خود حالی دا یو عام دا اتتاوا چاوی پر دا کوریدور و دا اقتصادی رخداری نوم ور کرد نو نوم خود مختی نا دا موقف لارم چی نو سڑک مطالعہ دا مینگا از چی کم سڑک اعلان کرده دا ایشین بین پتاون مانی دا خوان دا جوردو
د آسیا پرمختیایی بانک یا ایژن ډیولپمنټ بانک هم په یو خبر پاڼه کې ویلي ول چې د ژوب مغل کوټ سړک د دوی په مالی مرسته جوړیږي. د پیپلز ګوند سیاستوال او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه وایي د مسلم لیگ نون خپل غړي وزیر اعظم ترباسي او دا چې د ژوب سړک له غربي لار سره هیڅ تړاو نه لري،
د دې
له چین پاکستان اقتصادي لار سره هیڅ تعلق یا تړاو نه و. ګوره، نواز شریف د هیواد وزیر اعظم دی. زما په نظر په دې کې نواز شریف پړ نه دی، داغه هیڅ قصور نشته. هغه یو ساده انسان او مسلمان دی. داغه ګوند کسان دی اړباسي او یو ځای ته بوزي. باید وزیر اعظم لا غوي پښتنه وکړي چې ولې دا کار ورسره وکړي.
جمعیت علماء اسلام، فی تحریک انصاف او پښتونخوا ولسی تحریک هم ویلي ول چې د ژوب مغل کوټ سړک له غربي لار سره هیڅ تړاو نشته. دوی یو ځل بیا تور پورې کړ چې د پاکستان وفاقي حکومت حقیقت نه ښکاره کوي، خو د پاکستان حکومت وایي لژمن سره سم خپل کارونو ته ادامه ورکړې ده. امین شلګوند لمیا افتخار حسین می پوښتنه وکړه چې آیا د ژوب سړک له پرانیستو سره دوی مطمئن شول او که څنګه؟ دی وایي هغه وخت به مطمئن شي چې غربي لار له خپل پلان سره سم جوړ شي.
نه نه، موږ خو اطمینان بلوي چې مغربي اکنامیک کوریډور د خپل ګروپ مطابق جوړ شي، چې کومه وعده به موږ سره د ال پارټس کنسرټ نه پس کړی ده او هغه قوم ته اعلان کړی ده، چونکه وزیر اعظم چې د ال پارټس کنسرټ نه پس یو وعده کړی وه نو دا به د خپل ګروپ مطابق مغربي اکنامیک کوریډور مکرن جوړی چاوی کې ټول لوازمات شامل دي.
نو قومي نشنل ګوند مطمئن نه وو، نو ژوب ته د تګ معنا څه وه؟ میا افتخار حسین وایي د تګ دا معنا نه وه چې وزیر اعظم نواز شریف له پلانونو سره دوی موافق دي، بلکې د خپلې خبرې کولو لپاره ورسره په سفر تللی وو.
کومه خبره ما په ابتدا کې وکړه چې هغه وایي دا مغربي پلان کوریډور دی، موږ خو به دا خبره شوګر کړ غواړي چې رښتیا دی او که نه، نو چې موږ زونه امو ځان خبره و نه، خو زه چې هلته تللی یم نو ما مشاهد حسین سره خبره کړې ده، ما محمود خان صاحب سره خبره کړې ده، ما مولانا فضل الرحمان صاحب سره کړې ده، ما بیا وزیر اعظم صاحب سره پخپله کړې ده او بیا ما په تقریر کې کړې ده. په داسې وخت کې خپل موقف بیانول چې رستو سړی فریاد کوي او چې خبرې کیسې کوي، نو په موقع خبره پکار ده. نو هلته ما خپل واضح موقف ښی دی او دا نو ورته ویلي چې دا ګروپ چې کوم دی د پښتنو د اقتصادي ترقۍ راز دی.
د جماعت اسلامی امیر سراج الحق وای دوی هم شکونه لري چې د پاکستان وفاقي حکومت لار بدله کړی ده، نو ځکه له هغوی غوښتنه کوي چې خپل ژمنه پوره کړي.
اعلان کړ او هغه مغربي روټ ته د خیبر په انتخاب کې یو علاقه ډېر علاقه کور کېږي، د بلوچستان ډېر علاقه پکې کور کېږي. اوس خبره دا ده چې زمونږ شکوک پیدا شوی، شک پیدا شوی دی، حکومت هغه روټ تقریبا نوې لاره اختیار کړې ده.
په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه زیاتوي د حکومتي اقداماتو له کبله د کاشغر گوادر لار لانجمنه شوې او دی ویریږي چې چین له دې پروژې لاس وانخلي.
حکومت دا لار دومره لانجمنه کړې ده چې بس زموږ هڅه دا ده چې په خبرو دا مسله هواره کړو، ځکه چې موږ ویریږو چې چین له دې لانجو تنگ نشي او دا پروژه ختمه نه کړي. دا د پاکستان لپاره ډیره مهمه پروژه ده او که موږ ضایع نه کړو نو خبر وي.
د جماعت اسلامی امیر سراج الحق زیاتوي که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي.
موږ به بیا د حکومت سره خبرې وکړو، موږ به د حکومت سره فشار ورول چې کوم اعلان نواز شریف صاحب په اول میټینګ کې کړی دی او د عوامو سره د سیاسي جماعتونو سره تم وعده پیل هغه پوره کړي. موږ لږه تلغاونه جوړول غواړو. زمونږ وطن مخکې نه د مصیبتونو سره مخامخ دی، خو دا ضرور غواړو چې د مذاکراتو د خبرو اترو د لارې د میټینګونو د سیمینارونو او د شنډاوانۍ غونډو سره د لارې هغه کار چې حکومت مجبور کړو د کوم کار واده چې حکومت په خپل زمونږ څخه کړی ده.
اوریدونکو، موږ تر شاوخوا یوې اونۍ پورې هڅه وکړه چې پر دې موضوع د پاکستان پلاننګ او پرمختیا چارو له وزیر احسن اقبال سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. البته د پاکستان وفاقي حکومت د سیاسي ګوندونو تورونه ردوي او په بیا بیا یې ویلي چې لومړی به غربي لار بشپړوي. په راتلونکو خبرونه کې به د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د بلوڅ سیاستوالانو دریځ وسیړو. نو راتلونکو اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت